پاسیمو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د نړیوالو د مرستو او د مرستو پر څرنګوالي خبرې وشي. خو دا شبه پامکړي خبرونو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیايي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تیدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپله ایکس پانه لیکلي د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیايي ټیمونه استولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری UNHCR وایي چې د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین توکي رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلي چې افغانستان د خپل کلني حق الوزیت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمیر وسلوال بیا راټول شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نو ویل چې د هوایي مدافع سیستمونه یوکراین یو دېرش بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او شپاړس میزایلونه له منځه وړي دي. د دې ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دي، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان، نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د ورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري، چې په نتیجه کې سیلونه راوځي، آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي، د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده، حکومت مرستندویو ادارو او په خپل خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شو، او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو څېړونکی نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم د خبرونې ته رابلل دي. دواړو ملمنو ته اخ راغلاست وایو د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو ته درشو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډېره ویجاړې رامنځته کړې ده، آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډېر زیانونه واړوي؟
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي، چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او څه هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورښت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې مونږ د ځمکه کم اسټیشنونه چې لرو هغه کافی اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډېر نشته دي. او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخی ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوا نه هم د میټرولوژي ډپارټمنټ له خوا نه هم د بعضې وخت فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خپرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپل څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپل خلک کولای شي وکړي. کراشو دې خبرې ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامنځته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولو یا موږ ورته فلش فلډ وایو، د دې د ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېرش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکوي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو او هغې پوکو که چېرې داسې حالت راسي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیز سیمو کې چې کوم فلش فلډونه کېږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه یې ځانونه بچ کړي. یو راځو مخکې خبرداریو موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کېږي، څه فکر کوئ چې آیا په دواړو برخو کې نن ورځ ازادي راډیو ته ډېر خلک ټلیفونونه کوي هره ورځ چې دوی ته ډېر زیانونه رسېدلي دي خو مرستې ورته نه رسېږي، په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندویو ادارو یا نورو لورو لخوا؟
خو سلامونه تاسو ته درون میلمه ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو او ستاسو همکاران ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې دا خو چې وړاندوینې کېږي او خلکو ته ورکه ویل کېږي چې بارانونه کېږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس دې ته آمادګي نه دي، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړي دي، دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي او کورونه خوشي کې نه کې چې دی ولار شي، امکانات د دوی لپاره نه دي. دا خو دولتونو لپاره په کار دی.
نادم صاحب خپل خلک په خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې هلته خوړونه دي، خوړونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي، آیا نه شو کېدلی چې مثلا کله چې په دغه دی خوړونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رښتم ډیر کېږي، بارانونه ډیر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهوي چې همدې خوړ کې به اوبه راشي؟
نه، اول خو زه تاسو ته وایم چې دا د طبیعت انتقام دی چې د بشر څخه اخی، ولی اخی په دې چې ګورئ اول خو په افغانستان کې دغه جنگونه د خدای ګوره کې چې دغه مانع د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی، چې کچيري د خلکو د پاره منابع د انرژي تامین شوی وای، دوی نه بوټي وهلي نه درختی وهلي ونی وهلي، او دا رقم به په شدت باندې سیلون ورانی نه کول. بل دا چې ګوره دولت خوغه دولت دی چې عقلا د منطقې د هر منطقې نقشې ولیدي په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی کم ځای په سله پستلا هغه آسیب ورسیږي چې خلکو ته اجازه ورکړ شي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې موسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال و. اوس بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شیان دپاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي نقشې ترتیب کړي دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنی هیواد دی
نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغلل یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشه جوړې نشولې د افغانستان راضي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال درکوم. مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسر او راغ اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمنځ یوړه د دې پر ځای چې روش ورکې نن ټول امکانات موږ د ساتلایټ لارې تحقیقات کولای شو نقشې جوړولای شو تجدید د نقشې کېدای شي د خاورې نقشې د معدنونو د جیولوژیکي درزونو تثبیت پیشبینی د علائم زلزله
ولې د منځ یوړ
په دې چې خود تدارکات او ریاست دلته ځای پر ځای کې او دای بیخه دا خو سړی نه پیږي چې دا په دې معنی ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوت خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د مزه وړي. تاسو وګورئ داسې لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د مونږ کشافان بتله دوه کشافان مو دولت تله د انسی تیاره الوتکه دی وای وای به موږ په خدمت کو او جا موږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله عکس برداری کوله دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللی څومره تخریبات دی او دا د آینده د پاره یو شرط ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله نادان صاحب
استفاده و دین نه کیږي.
رازو د از ما د پختن دوهمه برخه ته چې څومره دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پوو. آیا فکر کوي چې زمنشو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبر دا چې په دې بحث کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی سوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دی چې په عادي اوبه سره بس نړیږي. اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس د پاره څه خدمت وسی بنیادی کارونه وسی اته د تادابونه د کورونه باید دبري افغانستان څومره دبري لري څومره خاو لري چې په خیر چې جوړې داسي دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو دبري کارست چې دغه په خیر چې جوړې کې د په حساب د انرژي د منبع پیسې وکړول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې کار والے کار ته داس پرل کې را څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي دغه پالیسی جوړ کړي د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب مخکې نادم صاحب یادونه وکړله د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستیو وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې ښویږي تیریږي او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل کومنګ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلی په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا گایا شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسوي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي، چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبه لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ گاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د اودیسین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او گاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوړونو سبب کیږي، د خاور د خوړونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګرځېدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګرید افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې که چیرې موږ څو هفتې مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجهت کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو د دې نه هغه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځ ځي، څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه دې لپاره نقشې په مکمل توګه نه لري، د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان کې وګورو پلونه تیر شو، که سیند زمونږ 100 متره وي نو پل به زمونږ 80 متره وي.
بله مننه.
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی هلته کورونه جوړوي. او په اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي، خو 50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه. نادم صاحب تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې زموږ خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکي ورانۍ رامنځته کړې دي، خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچيري حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلې، په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورسله سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ورسې 15 کال داسې حالات پر دې ولس راوستلې چې امکانات دوی ندي، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو، دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده د پاره مستقبل د پاره وکولای شي، د خپل د مزکی د ودانول د پاره، خپل د کور د ودانول د پاره چې شګامونه واخلي او کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت دوی کورونه وخامه نه وای، دوی تادابونه وخوي، آتا په ډیری وادو کې د اصلي سیلون راځي ولې چې په روسي فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګلاره، اما دوی خپل ولس نجات وکړي، ځاني توانونه نه ونرسید، مالی توانونه لګو، په دې چې ټول امکانات دی پلاس کې ډیر پاخه او ټول سړکونه ورشي پوخو، نو افغانستان دا امکانات نشي. د افغانستان لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت تیمونه باید ولري، تایقاتی تیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای سی او څنګه د خطراتو مخنیوي وسی او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ سی او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غلط کړي چې مونږ د دې اوبونه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو.
نادم صاحب نادن صاحب دا خو لوی پروژې دی افغانستان اوس په دغه ورسته دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري، ډیر ستونز خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپل ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیز پروژې ډیرې پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراشو دې خبرې ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان ورسره مخامخ دی د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه عیسایه وګورئ چې په دغه درې سوه نفر کې یا څومره چې شهیدان سوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق دا دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا یو پنځوس ماشومان دي.
فکر وکړه، یو پنځوس ماشومان دي او نور یې مندي دي بیچارهګانې چې په کور کې کینول سوي دي. دغه هم یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو بل اخر داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره دی چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دا هم یو د خدای یو معجزه و چې دوی ته وښودل چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته د دوی و ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچیری په دننه کار وهله کار ته ونسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډه ونسپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نه شي او متخصصین ونه ګمارل شي، بیا هم دا ګټه نه دی. دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایي چې والله بارانونه کیږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولس امکانات ونه لري، ولس مخته دوی ته ځای تعین نه شي، دوی ته امکانات په لاس ور نه کړشي او کورونه ورته جوړ نه شي یا اقلا رانمایی ونه شي، خو دوی هېڅ نه شي کولی. دا یې پایل وي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو یو څونه بېکوره سسته مصیبت په دې ولس باندې.
مننه نادن صاحب. کاکړ صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاری تعقیبوي، سیلونه وروسته د دغو ناخوالو یوه بله بېلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړۍ درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ور په غاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ ناخوالې یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم ښایي په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولای ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي، آیا د دې نه کوم درس ده کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدای، بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي او مرستو لاس دغه جغرافیه ته ور وغځوي، خلکو ته ور ورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پام نه پروا نه لرم. خو کراش اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ور وغځوي؟
زما په خیال دی سیاسي هغه و پریدو سیاسي کسان د چاغي معنی پاسو کی کچیر منګ هر 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 کس چې په یو منطقي معنی حاکم وي هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسي څومره امکانات ورسي، خو امکانات برابر دل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملی او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سندر چې تقریبا 800 یا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې دا هغه بند شوی دی، او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروی لخوا د ناروی د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغه سي نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لري دي او دغه سي د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مګه د سیاسي وجې دی چې ملل متحد خانه تطبیقيږي او عضویت دی یو ملک ته زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پینل لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مګه په اساس باندې دوی لپاره کومکونه کیږي. او د او پات شو د نارویج لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده، سو هفته مخکې زما په خیال د 3 هفته مخکې نو دی کې هم موږ هم دې بحث کوو. حداقل کچیره هغه کومکونه چې مستقیم خلګو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغه کې حکومت دخیل نه وي یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم ته د مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خانه یا د نور ادارو له خانه هغه تطبیق شي او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکویل شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي، تر څو ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نکو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې یا چې اول ځان پی پو نکو هغه مطالعه نکو د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کړل ځکه چې زه خپل مشکل ونه پېژنم چې دا چلو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب ډېر وخت نه لرو، که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو باید به اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه و دې شیانو ته وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې داسې مخکې ښه وویل که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوالو ته تاسې مرسته ورسوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې د مرستې ورسوئ چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي. لکه چې کاکړ صاحب وویل دوی دا شان دې شونې دې مونته په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګوري اکثر وزیران په ټول لیست کې دي دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولای دوی دې یو خواستې نور دې راولي په قدرت کې وزیران سي چې دوی وکولای شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بلاخره یو لار حل دی افغانستان لپاره. دریم دا چې د ولس سره دي د ولس غږ دي واوري، نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واته دي ننني حاکمیت
مننه
او تعدید د ولس دي که چېرې ولس ناراضه سي په دې
حالت
نو بیا دې مخه نیولا نه شي. فکر کوم چې بعد د ولس سره اول جوړ شي ولس زړونه پلاسو.
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. کور ودان چې ازادي رادیو اوري.